پیښور کې د غرمې 12 بجې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ضرور وو. خبرونه به له انیسې اجمله وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د مې په 14 د پنجاب صوبې ټاکنې نشي کولای. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قبایلی سیلی له ماینونو څخه د پاکولو غوښتنه کړې ده او د ایران د اوکراینی شرکت الوتکې په وشتو کې ککړو لسو کسانو ته د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناء الله وایي چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات نشي کولای. نوموړي د اپریل په 14 ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کیږي.
یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے.
کدوی ہر سمرا زور ولگوی خو په 14 مئی به انتخابات نکیږي. ټاکنې به په یو ځای کیږي تر نگران حکومت لاندې به وي او په دې کال کې به کیږي. که ټاکنې په مئی میاشت کې ونشوي نو اکتوبر هم دومره لرې نه دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د جنوري په 14 د پنجاب او 14 د خیبر پختونخوا اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه کوي چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید آئین له مخې په نوي روسو کې انتخابات وشي. خو د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي او امنیتي صورتحال ته په کتو اوس انتخابات نشي کولی. انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اکتوبر تر 8 نیټې پورې د انتخاباتو ځنډولو ویلي وو. خو د اپریل په 14 د سپریم کورټ جرګې د پنجاب اسمبلی لپاره د مې میاشتې په 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیلې د سمکه لاندې له خخکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکي کړي. یادې ادارې د خبره د اپریل په 14 په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي سیلو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرشوب لا اوړي چې له وجې دوی سخت اندېښنې لري. د اپریل په لومړۍ نیټه په میرابشا کې پولیسو ویلي وو چې دوه ماشومان د ماین په چاودنه کې هغه مهال زخمیان شول چې له سکول څخه کور ته روان وو. ځایي خلکو پښتون ژغورنې غورڅنګ په بار بار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. خو حکومتي او پوځي چارواکو ویلي دي چې د ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14 پیل شوی وو چې تر سبا یعنی د اپریل تر 14 به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف 9,550 ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په پاکستان کې سږکال د پولیو وایرس یوه پیښه رپورټ شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې وزارت د اپریل په 14 د یوې اعلامیې په ترڅ کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو موسساتو په مرسته جوړ شوي ټول محلي کلاسونه تر نوې خبرتیا پورې تړلي دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې دغه پریکړه د بهرنیو موسساتو د یو شمېر فعالیتونو له مشاهدې وروسته شوې ده. محلي ټولګي د افغانستان په هغو سیمو کې جوړ شوي دي چې ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. په کندهار او شاوخوا سیمو کې 1,500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو بهرنیو موسسو لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. طالبان وایي د دوی یو هیئت به د تعلیمي موسسو د فعالیت تر څېړلو وروسته د دغه کلاسونو په حقله پریکړه وکړي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 واک ته له رسېدو وروسته د جینکو په تعلیم هم ګڼ بندیزونه ولګول چې په دې کار سره له پراخ نړیوال غبرګونونو سره مخامخ شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سخت لوږې سره مخامخ شي. اوچا د اپریل په 14 په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له وړاندې نه شاوخوا 6 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره مخ دي او 6 میلیونه یې د کات صورتحال ته نږدې دي. اوچا دا راز ویلي چې عاجلي مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي. او د ایران د عدلی ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد حکومت د وسلوالو قواو هغو لسو غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکیل وو. په دې الوتکه کې ناستې او سل 6 اویا کسان وژل شوي وو. میزان ویبپاڼې د اپریل په 14 ویلي دي چې کمانډان ته له 10 کلونو او نورو 9 کسانو ته له 1 کال څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د الوتکې د راغورځولو په برخه کې د کمانډان اقدام د حالاتو په اړه د هغه ناپوهي وه او هغه دا مان کاوه چې ګواکې د الوتکه د دشمن ده. د اوکراین نړیوال شرکت د الوتکه د 2000 کال د جنوري په اتمه کیف ته روانه و چې راوغرسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مولانی سي اجمل اوردل پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمایز موضوعات رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی په پنجاب کې د مئی پر 14مه د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ امر نشي منلی. په دغه اړه معلومات درکوو. په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په شو ترهګر بریدونو کې لږ تر لږه 315 کسان وژل شوي او 496 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره پولیس او امنیتي ادارې باید تر دا منځ استخباراتي همکاري زیاته کړي. پاکستان مرکزی حکومت د تیلو بای یو څه نور هم لوړې کړې دي. منګور کې د سورلو د ګاډي یو ډرایور وایي په اډو کې جنگونه نور سیوا شوي دي.
ټول لینڈ په تیلو بل لگا خلک چکم دے مجبور کی بے ڈرائیور سره چکم دے پکارے شہری پسادی.
د خیبر ضلع په سرکاري سکولونو کې د نصابي کتابونو د نشتون مسلې په اړه هم یو رپورټ لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. په اسلام آباد کې وبخی د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د مئی پر 14مه په پنجاب کې ټاکنې نشي کولای. نوموړي زیاته کړې په ټول هیواد کې به په یوه ورځ انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ یوې جرګه په پنجاب کې د مئی پر 14مه د انتخاباتو امر کړی دی. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق ویلي چې د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د یوې فضا جوړولو لپاره لګیا دی هڅې کوي. د دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل په اسلام آباد کې زمونږ خبریال طاهر خان زمونږ په سارانه خبرونه کې داسې راکړ.
په خپل باندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې کله وزیر اعظم شهباز شریف سره عمران خان سره په لاهور کې سوره جوړان دلی وو نه بیا خپل هم دا خبره کړې وه چې یو خو د دغه خبرې دواړو سره هغه ډېرې ګټورې وې. او جماعت اسلامي هم دا ویلیو سراج الحق هم په خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې نه عدالتونه او نه سیکیورټي اسټبلیشمنټ یعنی معنا ته فوج او انټلیجنس ایجنسی وي دي نه بلکې سیاسي مشران په خپل باندې خپل مسلې حل کولی شي. نو جماعت اسلامي خو یو دغه کوشش کی چې د دواړو ترمنځ کم یو هغه تناو دی کشیدګي ده دا لکه کمت لري ځکه چې حکومت او پی ټی آی بالکل یو بل سره نه کینی نه خبره کوي په هیڅ موضوع باندې. او بیا داسې د ماضي په شان خلک هم نشته چې هغه دغه رنګ حالت کې بیا یو خپل رول ولوبوي. جماعت اسلامي مشر اوس دا کار په ظاهره باندې خو شروع کړی دی. بل جماعت اسلامي له خوا دا هم ویل شوی دی چې ممکن دا د ورکوټي اختر نه وروسته بیا دوی یو د ټولو جماعتونو یو آل پارټي کانفرنس هم راغواړي. نو دا هم د دی یو دغه دی یو پلان شته. بیا چې کله عمران خان سره ملاقات شوی وو نو دغې وروسته بیا پی ټی آی یو کمیټي جوړه کړې وه د پرویز خټک پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه په مشرۍ کې چې پکې د دی پی ټی آی دوه نور مشران هم اجاز چوزري او میا محمود رشید چې دوی به جماعت اسلامي سره بیا د دغه عمران خان د ملاقات نه وروسته بیا نورې تفصیلي خبرې کوي چې جماعت اسلامي پلان شته او د دې بیا موقف څه دی. نو یو کمیټین جوړ کړی حکومت خو ډېر څه نه دي ویلي. سراج الحق په دغه کوششونو باندې خو بهر لکه موضوع دغه ده چې سراج الحق غواړي چې دا دواړه یو ځای شي او بیا د اختر نه پس یو د ټولو سیاسي او مذهبي ډلو یو کانفرنس هم راغواړي.
سیدا طاهر خان سے تاسو خبر او کړل چې حکومت د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د دغه سرګندونو په اړه سنی دی ویلي. خو پرون د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې په پنجاب کې به د مې په 14مه انتخابات نشي کولای. او دا په داسې حال کې چې سپریم کورټ چې د دغه جرګه هم د دې انتخاباتو لپاره د مې 14مه نیټه اعلان کړی دا د دې ترڅنګ انتخاباتي کمیشن هم یو جدول خپور کړی دی. تاسو وایئ چې په داسې حالاتو کې وست د نیو چارو وزیر چې دا کمی خبرې کړې دي د دې شاته هغه سوجوهات یادول شي چې لکه په سوجه دي د انتخابات سندوي
بوره حکومت سره خو سجواز نشته. البته کله نه کله یو خبره کوي نو دا داوي چې دی غواړي په یو ورځ باندې ټول انتخابات وشي د قومي او صوبایي سملو. او دا خو د چې کوم رانا سنولار 13 ورځ فیصل آباد کې خبرې کولې نو یو وار بیا دا وایي چې په 14 مئی خو انتخابات دقیق بالکل امکان نشته. په پنجاب سپریم کورټ وینا کړې په یو حکم کې او اغي دا خبر او اکتوبر یاد کړ رانا سنولار چې اکتوبر روان کال کې انتخابات په یو مناسب وخت کېږي او بیا اکتوبر وي چې اکتوبر ډېر لري نه دي. نو د حکومت هغه پالیسي چې کوم ده د انتخاباتو نه کول په پنجاب او خیبر پختونخوا کې مخکې نو دغه پالیسي تسلسل لري. رانا سنولار یو بیا دا خبره کړې ده نو وګورو چې سپریم کورټ اوس څه کوي ځکه چې تاسو ته به دام یو خبره به خپلو اوریدونکو ته وکړو چې په پنجاب کې چې اسمبلی ماته شوې وه په 14 د جنوري نو هغه په آئین کې چې کوم دریو میاشتو کې نوې انتخابات کېدل دي هغه مدم پوره شو دریو میاشتو. بیا په خیبر پختونخوا کې په 13 مارچ ماته شوې وه هغه تقریبا درې میاشتې موده پوره کېدو کې ده نو هغه خو آئین کې وو چې درې میاشتې کې به کېږي او بیا هغې نه بل جواز چا سره نشته ځکه خو سپریم کورټ بیا از خود نوټس اخیستې وو. نو د رانا ثناءالله بیان نه خو به هم دغه مطلب وي چې حکومت نه غواړي چې انتخابات وشي خو سپریم کورټ ته به بیا خلک ګوري چې یو پی ټی آی خدا خواهش وو چې د انتخابات وشي. نو بهرحال یو آئینی بحران هم دی سیاسي مشکلات هم دي اقتصادي پکې ځان له مشکلات دي نو ګورو به چې څه کېږي.
اسلام آباد از خبریال طاهر خان او د پاکستان د وفاقي وزیر د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله د پرونی بیان همدارس د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق د هغه هڅو پړه چې دی وي د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي په مرکز کې کوم ګوندونه شامل دي د هغوی ترمنځ د جوړجاړي او کوشش روان کړی دی په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ لنډې سپې 15,155 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل رپورت کې ویلي په پاکستان کې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په ترهګر بریدونو کې لږ تر لږه 358 کسان وژل شوي او 4496 نور ژوبل دي. د رپورت تر مخه سږ کال زیاتې حملې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. ځینې څېړونکي وایي وسلوال اوس مهال زیاتره د امنیتي سرتیرو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي پولیس او امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. د پاکستان پوسټ په عین وخت کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې یې د وسلوالو د ځپلو په هدف کاروای پیل کړي دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 8,450 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او ترهګرۍ ضد عملیاتو په نتیجه کې 358 تنه وژل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 88% یعنی 245 وژنې یوازې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال لري ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی که د داعش دی که د ISKP دی یا GTP دی چې چې پولیس والا یا فوج والا هغوی ته ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپل اوس هم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونه خوا دې خوا پیدا کوي او هلته خپله بیانیه هم خپرول کوي. خو مسله دا چې په دې څوک باور نه کوي. پخوا به د دې ایډیالوګ به وو چې نظریاتي خلک چې وو خو داسې ستر کسان نشته دی که نه اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 15مه د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي ول چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې 120 پولیس ساتیري وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د لسیزو راهیسې امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوختې دي، نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لیشا وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتي ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي، خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک کا غی سره موجود دی، یہ ټول ته معلوم دی چې مشرات سوک دی، شورا سوک دا، بیا مختلف جنگون چې کم جوړ دی، او بیا ریکروٹمنٹ پروسیس سکه دی، قبضی دی کی یو بل سره سکه لیک اپ دی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چې ورس نو سی آئی ڈی ویلا، بیا ڈی سی ٹی ویلا، نو پروفائلنگ اپ شوی دی، انڈیکسیشن اپ شوی دی، دا ټول ار سو موجود دی. اوس خبر ادا دا چې اویلیبل ڈیٹا چې سور ادا پاغی وادی تار پول غواړي خپل انټیلیجنس نظام مزید مؤثره کی نو دوی په خپل هدف ته رسي.
د راپور له مخه که هم د امنیتي سرتیرو د وژنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته ده، خو د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ولسي وګړو په وژنه کې کمښت راغلی. د تیر 2023 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې 126 ولسي وګړي وژل شوي ول، خو سخت کال دا شمیره 3 ده. سیډونکو او په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال دی او رحمان وایي چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام دی.
یو خو د پاکستان کم ګورمنټ مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالي زلي دي په معنی ده، هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز دا ګورو چې په خپل پښتونخوا سره سره د بلوچستان کم پښتنو بلډ ده
د سیډونو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د دې راپور له مخه کله دم ټي ټي پي لږ تر لږه 22 بریدونه کړي چې پکې 100 کسان وژل شوي دي. د دې نه علاوه یو شمېر نورو وسلوالو ډلو هم په تیرو درو میاشتو کې د ترسره شوو بریدونو ذمواري اخیستې ده. خو بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت د اپریل په 14مه د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
مشال ریډیو د اردن کو په خبر کې سرکاري سکولونو ماشومان د نوي تعلیمي کال لکتابونو محروم دي. د دې ضلع مدني فعالانو د اپریل پر 14مه مشال لوتا اوویل په سرکاري سکولونو کې د 2023 تعلیمي کال لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي، او دا چې زده کوونکي ماشومان د مختلفو مضمونونو له زده کړو بې برخې دي. د خیبر د تعلیم محکمې یو افسر دا ستونزه مني او وایي دوی ته هغه مره کتابونه نه دي ورکړل شوي چې غوښتنه یې کړې وه، خو زیاتوي چې د مسلې د حل په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې نه د خیبر سرکاري سکولونو ته د زیاتو ماشومانو د جلبولو یو کمپین هم پیل شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوي، خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي.
تیر کال د کتابونو کومه سلسله وه ډېره زیاته لیټ شوې وه، سکولم کتابونه کم دی موری ایجوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کی پیکم دو چا بر وقت ڈیمانڈ کی چا بر وقت کتابونا مشمون لاروانا رسوی نو هغه بیا تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محروم شي او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نه وی ویلي نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجی حلقو سره وي سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دی رسیدلی.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال او ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه ملاو شوی خو ځن سکولونو ته رسولی او چې کوم پاتې دي هغه لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی.
کتابونه مونږ چې کوم ډیمانډ کړی و د هغې ډیمانډ نه مونږ ته کتابونه کم ملاو شوي دي. نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% خاص کر د 6 نه حالت 12 پورې یا 10 پورې زمونږ سره دې کې کمی دی. پرایمری کې تقریبا ډېر ټیک تھی او نو زمونږ سره اوس کتابونه چې کوم کمی دی په هغې کې بیا دا مونږ هغه وکړله چې چونکې ځینې سکولونه زمونږ سره چې کوم لیټ شول هغه پاتې شو نو هغې دپاره زمونږ ځینې سکولونه کتابونه چې چاله زیات ملاو شوي وو نو هغې باندې مونږ کٹ ولګولو چې هغه سکولونو ته کتابونه ملاو شي کوم ته ضرورت و ان شاء الله زمونږه غده مونږه مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولې غلو ورته چې کم ډیمانډ مونږ مخکې لګلو دا مونږ پاغي کې لیټر سبا یا بل سبا ان شاء الله کو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو اډیشنل ډیمانډ به کوو دوباره به نور ان شاء الله راوړو.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو زلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې خوښه ولس سرکاري سکولونه فعال دي. په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخې ته شوی چې سږکال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تنه لګی د پاکستان حکومت یو بیا د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د اپریل پر 15 په ویډیو پیغام کې وویل چې د پټرول د یو لیټر قیمت 10 روپۍ جګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له کبله پورته کړی دی. د خیبر پختونخوا په سوات کې کاروباري او هم عامو خلکو ویره خولې چې د تیلو په نرخونو کې له اضافې سره به ګرانی نور هم سیوا او د دوی ژوند لا پسې ګران شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 نیټې پورې به پټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بنګورینا شانګلې بشام او نور سیمو ته د سورلو ګاډۍ چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناسا په تیل ګرانېدو سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي.
تیل خو چې ټول لینډ په تیل وبلې لگا لگا هر شی چې کوم دی لکه راشن شو یا نور چې کوم دی تګ را تک شو دا په تیل وبلې لگا نه تیل ګراني کې دا سره هر شی ګران شي ټیر چې کوم دی ورسره ګران شو پروس کالی په ټیر چې کوم دی هغه په 50-45,000 روپۍ منو سکه لپاره 75,000 روپۍ منو خلک چې کوم دی مجبور دي چې کوم دی لکه و سندې کیږي واه به ډرایور سره چې کوم دی په کاري منو شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دی دا ولړ خلک زیره زیره تګ را تک مشته دا ډډا کړه مونږ پرون راغلی وو دلته ولاړ وو چې کوم دی لکه دومره ګاډي ولاړلی چې ځای نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دی لکه غریب مریض چې راوستیا ورته دغسې پروت دی که نه. بس
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅوونکی دکاندار حاجی متین خان وایي چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي. ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دی.
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو، اوس یو دم دی بیګا ولګېد او 10 روپۍ لیټر ګران کو. نو 10 روپۍ لیټر ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو. تیلو سره غوړي ګران شو، چینی ګران شو، اوړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی. نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې ته تیار شي چې دوی به یا غلاګانې کوي یا به خودکشانې کوي. ایا به مارکیټ ته به مونږ پسې روځي، مونږ پخپله به مونږ پسې روځي، دا دوکانونه به لتا شوي چې نه ورکوي تماچا به سره پلاچ کوي ټوپک به سره په ملک کې خو دفاع شته نه چې یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه دفاع والا دی نه دفاع کولی شي.
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې دې نه وړاندې وزیر خزانه اعلان کړی و چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي. ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی؟ د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آیل اینډ ګیس ریګولیټي اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزرنی پولیو ناروغي ضد کمپاین د روانې اپریل میاشتې له 14 پیل شوی دی. دا 15 ورځنی کمپاین دی، تر 13 بجو دوام لري. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې بس کم 50,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال اډو ته ویلي دوی د سیمې له ولسا هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی په ضلع کې سمرا ماشومون تا و د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی په دغه براکشه د صحت محکمې فیلډ سپروایزر میډیکل آفیسر ډاکټر ہدایت الله مسید مشال ریډیو تا و ویل
14-9 سات او 13 اپریل پورا دا کمپین دی. دا شی 67,955 پیمیش ٹارگیٹ تا 24,000 دی میجا ہاؤس ہولڈ ٹارگیٹ تا رکھا کوری نا دی. دا شی واری کی چکیم دی 67,955 دی. دی میجا 36 یو سی دی پا ساوت وزیرستان لور گئی. او پا ٹول شی کمپین شیری دی. او شا پراپر شیری دی الحمدللہ دی ایڈمنسٹریشن پا تا اون سا را اخبال دین تا مدا پیغام دی دا اخبال با جین دا دا کتری خیر خیلی. دا شی صدا سی مزر سیت اجزا نشتا پراپر دی لیبارٹری ٹیسٹ دی یو وړی کې کسا کا شوه ته مزور شي نو آ ډېر تکلیف دی. ټول عمر دی پورا دی در سر اول دی دا خیال سو تل آ ډېره مشکله جامه وي. نو دا د عمرې دی د پورا یو مسله ورته جوړه شي چې میزا پاکستان افغانستان دا دوه ملکونه دي چې بوتي دي نور غوټې په دنیا شي چې دا پولیو ختم کړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین په براکشې ویایي
کمپین خو زموږ شوی دی ټول یونیفورم کونسلز کې په کار لوري او هغه سره موږ د هر ټیم سره خپل سکیورټی ډیپلای کړی دا او زما خپل عوام ته دا دل لې پدې کې تاسو پر چړ کر هي سوالي او د دې خپل ماشومانو د مستقبل سکی ور کوي چې دوی د دې موزي باندې د پولیو نه بچ نو مهرباني وکړئ پدې کې تاسو پورا هي سوالي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ماندی پلارینا تا په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ترا سوغی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز لانی سي اجمل اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات نشي کولای. نوموړي د اپریل په 14 ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یوه نیټه انتخابات کیږي. د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي امنیتي صورتحال ته په کتو انتخابات نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ جرګه د مې په 14 د پنجاب انتخاباتو کولو امر کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سنگي د سمکه لاندې له خخکړو ماينونو څخه په سمدستي توګه پاکي کړي. یادې اداري د خبره د اپریل 14 په ټوئیټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن سیاټ کړې چې په قبایلي سلو کې د ماين پچاودنو کې خلکو ته امر شوبله اوړي چې لوجې دوی سختي اندېښنې لري. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ ضد 5 روزنې مهم دوام لري. دا مهم د اپریل 14 پیل شوی چې تر سبا یعنی د اپریل تر 13 به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف 9,555 ماشومانو ته ساسکي ورکول دي. په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې وزارت د اپریل 14 د یوې اعلامیې په ترڅ کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو موسساتو په مرسته جوړ شوي ټول محلي کلاسونه تر نوې خبرتیا پورې تړلې دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې دا پریکړه د بهرنیو موسساتو د یو شمېر فعالیتونو له مشاهدې وروسته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سخت لوږې سره مخامخ شي. اوچا دا خبره د اپریل 14 په ټویټر لیکلې او د ایران د عدلیې ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد حکومت د وسلوالو قواوو هغو 10 غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکېل وو. په دې الوتکه کې ناست 186 کسان وژل شوي وو.
مشال لیډی ولن خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی مرستې چې روان کال په افغانستان کې له ملیونونو اړمنو کسانو سره د بشري امداد په برخه کې غوښتي دي ترلاسه نه کړي. دا هیواد به داسې یوې قطع سره مخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی. ځینې شنونکي بیا په افغانستان کې د قطع یو مهم لامل وچکالی بولی او وای د کلونو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیر د غوی زراعت او مالدارۍ ته زیات نقصان رسول دي. نوریاس نوری نور حال وکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچې دو په حال کې دي د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ور نږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 6 میلیونه کسان له خوارځواکۍ ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغیر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالره ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسی اړې کړي، چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د روژې میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست کې له اړمنو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر روان شوی، چې هغه لا هم چټک شوی دی. د بنسټونو له ځایي سوداګرو شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او پر بېوزلو یې ویشي. بلور ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ او د نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي، او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست خارته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځل د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو عالی شر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو او بسرپرسته کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس نړه فامیل لرم، ګاټي وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې ځاګه بنظیر مې ارغونه لګي. دې مرستو ته مونږ هر وخت پوره ضرورت لرو، چې څوک د غریبانو سره کومک کوي هغه سره دی خدای وکي. ګاټي وټ څوک لرم نه، یو دوا سرو کې لرم، خو دې ته مې ګاټي وټ واخستانه پوری څوک نه لرم، د بای پلای یا کتر پلا دې پلای څوک لرم.
کسان په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد وویل
نو د شمرش په ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅان نه لرو، چې دا اوس موږ وسو بیا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته د ځکه چې افغانستان د زبرلې افغانستان خلق زوبل دی، بیروزګار ده، کاروبار نستا، نو دا اړتیا خو بالکل نه روته.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15% ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
مشال
د
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د وړوکی اختر له رانځدې کېدو سره د سند له کراچیو نورو سیمو څخه خلک د خیبر پختونخوا بلوچستان پر لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپلو کورنیو سره یو ځای ولمانځي. خو دوی وایي د مسافر وړونکي ټرانسپورټ مالکانو کرایې زیاتې کړې دي. دوی په وینا د اختر لپاره خپلو کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبان دي او زیاتې کرایې نشي ورکولی. دوی پر اړوند حکومتي چارواکو غږ کوي چې په دې مسلې غم وخوري. خو د ترانسپورټ مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې او یوازې د تیلو له ګرانېدو سره کرایې هم په هماغه حساب پورته کړې دي. د مشال رادیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د اپریل په 15مه د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5000 روپۍ وو، خو اوس 9000 روپو ته رسیدلې دي.
ما خینم د جیو سوات کې تلو او ټیکټ ز گزارا کوله، د ورځې هغه 6000 6500 7000 روپۍ ټیکټ ته لګړې مشکل ده. دا هټول غریب خلک دي، مزدور کار غنه دي، خدا خو زیاتې ری بل حکومت لګار دي جدي شي ته پوسی.
هم په دې وخت کراچۍ نه په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وایي ټیکټ 100 مخ کې په 15000 روپۍ اغسته وو. پوچنن اډې تراغلو نو 3000 روپۍ غواړي.
زموږ سره پرون په 5000 روپۍ باندې خبره کړو، دنه 7000 روپۍ غوښته. او زموږ خپل ګاډي ودل له اوس په بل کار ګاډي کې تاسو لګونو لکه چې تاسو مال پیسې پوره کې ځاګل په پوره پیسې ورکم. دا خو غریبي ده، مهنګي ده، مخکې بډې ګټونه ارزان.
هم دا ډول د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا بیا لا بیا لسمتلا تونکي مسافر دا ګيله کوي چې ګاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایې زیاتوي او سوق تر هم پښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډا یا ټرمینل ته په خور کې یو مسافر محمد خان بیا وایي
پشاور مردان صوابي بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس ورځې پاتې شي که ټیکټ 3000 بیا د ټیکټ ډبل کی یا دغه 70% بڑھاو. اصل وجه دا چې دوی سنو سوق تپوس کوونکې شته نه، دغه ټول مزدور خلک ته چې کلم دلته اني ټایم کې راشي دوی ورته یا کزې جو 7000 روپۍ ټیکټ ته کنه زینو موږ سره بل آپشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان، کوئټه، چمن، ژوب او نورو سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو ګاډو هم خپلې کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن ته روان یو مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3500 یا 2500 دغه کرایې چلیږي. د اختر شپې چې راسي وروره ادي 4500-5000 کرایې سیوا کې زیاتې کې د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زه کورو ته چې یاره موږ خپل اختر سي هغه د بچانو سره تیر کو. هلته دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د خبر
د گاڑو چلون کی او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاڑی د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیالا بیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایه یوازې 1500 روپو نه د 1000 روپو پورې زیاته کړی ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبای مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټې نه گاڑی خالی ځي، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارل دا گاڑی خالی روانی دی کراچی له د کراچی نه چې واپس راځي. مثال ک 2500 روپۍ کرایې هغه مونږ 3000 لګولې ده، ک 3000 هغه مونږ 3500 لګولې ده، 500 روپۍ مونږ بالا کړې دي په دادونه سخت مهنګایي. او بیا د گاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو گاډی قیمت دا ټیم د 3 کروڑ نه بالا دی. ترانسپورت په دې حال باندې ډیر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې ډیواله شولو، تاوانیان شو، نقصانیان شو، گاډی درولې دي.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمه سیکرټری عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15مه مشال لیډیو ته وویل د مسافرو نه زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي. هر ورځ د دو د انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12مې نه تر 15مې پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلوونکي نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاري ساتي. په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپلو پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلوونکو ته زیاده کرایه اخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي، او روان چاري سوای د دې هر صد اوریدل لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په سواد کې له دیارلسو کالونو د کم عمره لوبغاړو لپاره د رمضان تایکوانډو چمپینشپ لوبې د اپریل پر شپاړسمه یعنی پرون پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې له سوات دیرو ملکن نه اتیا لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبو کې د تایکوانډو نجونه لوبغاړي هم شامل وې. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تایکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکي کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د دې سیالیو کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګوره مکان باغ سپورټس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابلې ترسره شوې. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژې په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپینشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ دولس کلن تلال چې فاینل لوبې وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبو کې مخې ته تلل غواړي. د سوات دیارلس کلن علینا چې د جنوکو په مقابلو کې د سرو تمغه ګټلې وایي چې لوبې خوندورې وي.
تایکوانډو چمپینشپ ته راغلی یو، ما ګولډ میډل واغستو، زه ډېر خوشاله یم.
په کوم مقابلو کې سکه؟
تایکوانډو فایټ کې. ما 13 ایج ته او 30 ویټ ته.
دوبې تابعه کوونکی د سوات تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وایي چې هر روزه کې دغه لوبې په دې وجه کوي چې د تایکوانډو لوبو ته وده میلاو شي او نوې لوبغاړي مخې ته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه ستارت شوه. په دې کې ډېر لږګونه خلک شرکت کوي. بری کړه چې دغه ټیمونه راغلي د سوات هم دي، د منګور هم دي، خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمیل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چیرې دا ستارت دي. په دې کې موږ فرست پوزیشن له ګولډ میډل بیا سیلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافي ورکو لکه رمضان کپ چې کوم دی هغه ولهم ورکو.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوره کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وایي چې داسې مقابلې د ټولو لوبغاړو لپاره په دې وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه ښه لوبغاړي وروسته د صوبې په کچه او دغه رنګه په نورو مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دی هغه په بره باندې د لوبې چې کمی کېږي په دې کې چې ماشومان میډلې والی یا پکې سرټیفیکیټ والی هغوی ډېر زیات خوشحاله شي او د هغوی سره نور هم ډېر زیات بلند شي او هغوی بیا نېشنل ته پکې لاړ شي، انټرنېشنل ته پکې لاړ شي. څنګه چې زم د دې لوبو نه وتی مزه پکې انټرنېشنل ته لاړم، تایلند ته، دوبۍ ته، دغه شان ته پکې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوبې وکړي او په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې ما کوم څه کې حساب استوا چې پای کې ما وس په دې کې هم ګولډ میډل واغستو.
د لوبو په ختمېدو په مجموعي توګه سوات تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو سلور د سپینو زرو تمغې وګټلې او یو سل یو 50 پوینټ سره په وړمبي پوزیشن رالو. دغه رنګه یونیورسل تایکوانډو اکیډمي شپږ د سرو تمغې او یو سل ویش پوینټ سره دویم پوزیشن ترلاسه کړو. په اخیره کې لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې په وروستیو کې د حکومتي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي دي. پر دې سربېره د پاکستان په دوو صوبو کې د انتخاباتو کولو یا هم نه کولو پر سر د پارلمان او عدلیې ترمنځ مهازارۍ ده. په داسې کې ځینې شنونکي وایي په ټولنه کې د مکالمې فرهنګ زیانمن شوی دی او خلک د باس لپاره د دلیل وړاندې کولو پر ځای جنگ ته مخه کوي. دا چې د حالت څومره سنگین شکل خپل کړی دی او ترې د وتلو لارې څه دي، دا به د فرخندې اسد په دې رپورټ کې وورو.
سیړونکو وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده، که هغه سیاسي چارې دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چارې دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحث سی کلتور په ختمېدو دی.
دا زمونږ مسایل چې دی، یو خدای چې مونږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، مونږ دا نه ګورو چې دغه پرې قسم کې دي چې ټکی خو هغه عمره شي ته بل پرسپیکټیو بل نظر سره کوو. مونږ دا وایو چې کوم نظر سره مونږ یو شی ته ګورو، عمره ټیک نظر دی، عمره ټیک پرسپیکټیو دی، عمره ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زمونږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه، داسې تربیت نه شي کنه چې زمونږ by sitting ki ji argument sing ki ji argument munga wali ko munga nazar ke argument se de aga munga rakha ko chi basab munga ho gato winning the parak
da pakistan de zino siyasi gundono tarman sta waqt sakh siyasi ikhtilafat rawandi che padago ke shakhsi khabari ham tulani zo rasane uta rawal ki ki aw da corona paragalo ham badrat wel ki ki da ga silsila us ta zino jajano khabari alano aw zino noro walpur hukumati charwa ko aw ya tarpozi mashrano rasidali da. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوې ده.
بیا د کشانتي مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې د استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته، نو چې پوهنه ورکولو والو خلکو عزت ختم شو، هغه بولې دا سوسایټي ملټرایزډ کړه، ریډیکلایزډ دم کا، سیکورټایزیشن مین کنسرن، ستا سوسایټي عمدہ کا بدلون وکتو، ستا سوسایټي عمدہ کا چینجز وکتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ وکتو، نو ډیفینیټلی دا ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو. او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي، نو دا ټول دا ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او ریډیکلایزیشن امپیکټ دی.
سیړونکو دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسم رویو له وجې ټولنه تقسیم شوی او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم جوړ اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار دی او ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
دغه مرغه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد په خپل تنخواه سره د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعاتو سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالب علمانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرون کې د هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونې خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندا خپرول او یا یې برخه جوړیدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوی مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
په خیبر پښتونخوا کې د پامور شپږ جنوني او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروف دي. له دوی څخه ځینې مشال لیدو ته ویلي چې د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید لارې چارې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر حالو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په خبرو پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی او دودن و خادو لپار د کورون و د سنگار شیان جوڑوی۔ تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاہو انجنو دا چپ ڈیجیٹل او جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی۔ هغه وای د خپل کاروبار مختوړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده۔ هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده۔
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده۔ پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي۔ د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي۔ نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده۔
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي، په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي۔ په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیڈرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي۔ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ۔ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي۔ په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي۔
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس طرف نه کم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره خپل نیو اډینس اټریکټ کوم، زه ورکی ورسره ورسره ټریننګ هم ورکوم۔
خو تا بنده فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري، چې اکثره ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي۔
لوګ یې سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے۔
خلق فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، خو آن لائن کاروبار کې موږ ته ډېری مسئلې دي۔ زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوښې سره سم سامان جوړ کړم، نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کمه ساتم، د دې لپاره چې د ګاک د خوښې سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
ختم نه
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي۔ دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه، چې تر اوسه ډېرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي۔
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تاسو معلومات ہے کہ پاکستان کی روزگار ترلاسه کول ډیر ګران دی، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکی صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ول نه داس یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي۔ په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملی شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي، چې هر یو کاروبار سلور غړي لري، په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي۔ نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه، چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي۔ تابندا او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه ولري او په سمه طریقه آن لائن کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپے ګټلی شي۔
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي۔ زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.